السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د نهه ورځ او د نومبر 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتګار کلی کوم. په روان یو ساعت کې به د پاکستان د افغان کډوالو پر ستنولو د خیبر پښتونخوا د امنیت او پر ځینو نورو مسلو تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند.
امید ہم خبرنو سر ٹکی د پاکستان سینیٹران وائی نگران حکومت دے د افغان کڈوالو د استلو مسلہ منتخب حکومت ته پریک دی. د پاکستان فوج وائی په شمالی وزیرستان کې لوسلوال سره پنخرت کې دوه فوجي سرتیری او یو وسلوال وجل شوی او د برتانی وزیر اعظم د دې هیواد د کورونو چارو وزیر لخپلې چوکۍ لري کړی. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د جمهوریت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د نومبر په 14 سینټ کې د افغان کډوالو د واپسې په اړه تحریک وړاندې کړ. پر تحریک د بحث پر مهال د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د آئین له مخې نگران حکومت یوازې د هیواد ورځنۍ چارې پر مخ وړلو مسؤلیت پر غاړه لري او د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د جمهوریت اسلام وفی سینیټر کامران مرتضی بیا سینټ غونډې ته په خپل وینا کې ویل د بیا اسناد افغان کډوالو د شړلو پر ځای باید حکومت د دوی رجسټریشن کړی وي.
نن یې موږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجسټریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه و چې چا تشریف راوړی وو.
په غونډه کې د کورونو چارو نگران وزیر سرپرست بوګټی د دې نیوکو په ځواب کې ویل چې د ریاست د فیصلې تر مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته ټول غیر قانوني بهرنیان وباسي. نوموړي ویل چې افغان کډوال نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. کورونو چارو نگران وزیر زیاته کړه چې تر دې دمه څه باندې 3 لک بهرنیان له پاکستانه تللي چې پکې د ده په خبره 2,94,000 په خپله خوښه تللي دي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې لوسلوال سره پنخر تکي دوه فوجي سرتیري او یو وسلوال وجل شو دي. د فوج او مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشالې دوی ته پر لیګل بیان کې ویلي چې دغه خطه به گاښ په محل غ وخت رمسته شو کله چې امنیتي سرتیرو د امن میرلي له قصور سیمې سره نږدې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کول. پر دې ډول وسلوالو سره دی ویلي خو د اکتوبر په 14 هم په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې لوسلوال سره پنخر تکي دوه امنیتي سرتیري وجل شوی وو. ځوابي کاروي پوز دو وسلوالو د وجن ادا کړی و. طریق تلبر پاکستان د غبردونو ذمہواری منلی و. د په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتي زیاتې شوې او پوز وایي چې دغلته یې ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتې چې په ملک کې د ترګري د مخنیوي لپاره کوټلو سمدستي ګامونه پورته کړي. د نومبر په 14 په سینټ غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو په ملک کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترګري پر پیښو اندېښنه وښودله. د مسلم لیگ نون غړي ساقډار غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د ترګري د ختمولو لپاره واضح پروګرام رامنځته کړي. نوموړي تور پورې کړ چې پخوانی حکومت او د هغه وخت پوځي مشرانو د وسلوالو له منځه وړو پر ځای له هغوی سره مذاکرات کول او په ملک کې یې پر ځای کول. اسحاق ډار د چانو یاد نه کړ خو په ظاهر یې د تحریک طالبان پاکستان سره شو هغو مذاکراتو ته اشاره کوله چې په 2018 کال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت پر مهال پیل شوی وو. مشالې ډوته ځنو سره چینو ویلي وو چې د پوځ او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شو د مذاکراتو کې پر دې سلا شوی و چې د جی ټی پی وسلوال کولی شي په کمایلي سیمو کې ځنو ځینو ته ور وګرځي. برخوا تحریک انصاف دا تورنه په وار ور رد کړي چې ګینې ترګري د دوی د پخواني حکومت د پالیسیو له وجې شوی. د برتانیا وزیر اعظم ریشی سوناک د نومبر په 14 د هیواد د کورونو چارو وزیر سویلا برور من له خپلې چوکۍ لرې کړه. سویلا چې یو اختلافي شخصیت ګڼل کیږي وروسته له هغو یې خلکو کې غوسه راپارولي چې نوموړي پولیس تورن کړي چې د فلسطین ملاتړ او مظاهره چیانو سره له نرمیت نه کار اخلي. حکومت ویلي چې د برور من له خوا دنده پرېښودل په کابینه کې د بدلون برخه ده. د برتحال کې دا چې د برتانیا وزیر اعظم په خپله حکومتي ډله کې په غټو څوکیو بدلون کوي. جیمز کلیور ویلي چې د بنو چارو وزیر وو. نوموړی د کورونو چارو وزیر پرزه ټاکل شوی دی. دغه راز نوموړی جیمز کلیورلی چې د بانو چارو وزیر وو، نوموړی د کونو چارو پخوانی وزیر سویلا بریورمن پرزه ټاکل شوی دی. دغه راز یو ډیر غیر معمولی قدم هم اخیستل شوی، د برتانیا پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د بانو چارو وزیر په توګه نومول شوی. دا غیر معمولی خبره ده چې یو پخوانی مشر چې د پارلمان منتخب غړی هم نه دی، دومره غټه حکومتي څوکۍ به سنبال کړي. او د کرکټ نړیوال کپ لومړي سیمی فائنل کې سبا د نومبر په 15 هند او نیوزیلینډ یو بل مخامخیږي. ټاکل شوی چې میچ په د هندوستان په ممبئی کې د پیښور پر وخت 1:30 پیلېږي. دوهم سیمی فائنل میچ به هم پر دغه ورځ د نومبر په 14 د دوهم سیمی فائنل میچ به هم پر دغه وخت د نومبر په 14 د هند په ایډن ګارډنز میدان د جنوبی افریقا او آسترالیا ترمنځ وي. دا اتر دی مال مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو ساعت کې به واوري د پاکستان سینټ غړو په ملک کې په ترهګرۍ پیښو اندېښنه ښودلي. خو څېړونکي وایي په دې هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره یوې کامی بیانیې ته اړتیا ده.
خو حقیقت خبر دا ده چې د بده مرغه یو قامی بیانیه نشته، لکه سوچ چې کومه ده نه هغه کلیر نه ده. د پاکستان کې د اسټابلیشمنت د حکومت ده.
په بلوچستان کې کروندګرو د بجلی لوډ شډنګ خلاف احتجاج کړی. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کولو پر ضد په چمن کې احتجاج لا هم روان دی.
مزدور کش خلک دي، سپیشل زره 1500 روپۍ باندې مزدوران دي. 15000 کسان تک را تک دلته کیږي. دلته د سکرا منل سوو، در کندهار او شناختی کارت در کوټي منل سوو.
له مشال سره باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سنټ کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوال واپس افغانستان ته د لیکلو غندنه شوې ده. په سنټ کې د مشتاق احمد خان، طاهر بزنجو، محمد شفیق ترین او هدایت الله خان لخوا تیر ورځ په وړاندې کړل شوي یو تحریک کې غوښتنه شوې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دې ودروي او د دې مسلې پریکړه دې منتخب حکومت ته پرېږدي. په دغه تحریک نورو سینیټرانو هم تود بحث وکړ او ځینو سینیټرانو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سګیله لري او په نامنه کې پر هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله دی له افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنه زور دی له افغان کډوالو نه نه وبستل کیږي. نور تفصیل له خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
کل جبروس ته حمله کیا تا، آپ نے کہا تھا کہ افغان پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں.
د پاکستان په سینټ کې د نومبر په 14 نیټه د افغان کډوالو د واپس لیږلو په وړاندې شوی یو تحریک د تود بحث په وخت د بیلابیلو ګوندونو غړو په نگران حکومت غږ وکړو چې د افغان کډوالو د ایستلو سلسله دی ودروي او د دې مسلې فیصله دی منتخب حکومت ته پرېږدي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین تر مخه نگران حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د ایستلو پالیسي جوړولو واک نه لري.
یہ فیصلہ اپیکس کمیٹی نے کیا تھا، یہ اپیکس کمیٹی کیا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
دا فیصلہ اپیکس کمیٹی کری دا، نو دا اپیکس کمیٹی قانونی حیثیت سرے نگران حکومت خو دا این مطابق دا دے سٹریٹیجک فیصلو اختیار نہ لری. د بشری حقوقو په لوی پیمانه سرغړاونه شویده، د دوی په کاروبار قبضه شویده او پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو د دوی سره تشدد کړی دی. د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو وویل چې که د پاکستان ریاست له افغان طالبانو سره ګیله لري او په نامنۍ کې د هغوی د لاس لرلو تور پورې کوي، نو دا مسله دې د افغان طالبانو سره راپورته کړي او د نامنیو زور دې له افغان کډوالو نه وستلې کیږي. د عوامي نېشنل ون سینیټر هدایت الله وویل چې نگران حکومت دې افغانان پرېږدي چې په خپل خوخه ستانه شي. د جمعیت علماء اسلام فی سینیټر کامران مرتضی وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو په ځای په کار و چې دا وی رجستریشن شوی وو.
نن مونږ په دې وجه رسوا کوو او شړو یې چې د دوی سره اسناد نشته. رجستریشن کول او په کیمپونو کې د دوی ساتل د چا کار وو؟ دا خو د دوی کار نه و چې چا تشریف راوړی وو. سینیټری نسیمه احسان وویل چې د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د افغانستان د حکومت سره مشاورت پکار وو او هغې اندېښنه څرګنده کړه چې هسې نه چې په دومره لوی شمیر کې شړل شوي خلک بیا د پاکستان په ضد وکارول شي. خدا بیلابیلو گوندونو د سینیټرانو د نیوکو په جواب کې د کورنیو چارو نگران وزیر سرپرز بوکټی وویل چې د ریاست د پیسلې تر مخه چې کوم افغان کډوال رجسټرډ دي نو هغه نه شړل کیږي بلکې غیر قانوني بهرنیان ایستل کیږي. او د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد بهرني وګړو د وستلو د اعلان وروسته زیات بې اسناد کډوال هم په خپل خوخه تللی دي او ریاست په زور ډیر لږ کسان وستلی دي.
تو جناب وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز دی کہ
وزیر اعظم په کابینہ کې دا واضح ہدایت ورکړی وو چې په عزت به دا خلک واپس لیکدوی. د دې ہدایتو په سرغړونه دوه درې د تانو مشران معطل کړی شوې دي. تر ننه صد پاسه درې لکه خلک واپس تللی دي چې پکې دوه لکه سلور نه ویزره په خپل خو خطرې دي. د دې مطلب دا چې حکومت یوازې 8000 خلک لیږلی دي. د پاکستان په سینیټ کې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په اړه دا تحریک سینیټر مشتاق احمد خان، سینیټر طاهر بیزنجو، محمد شفیق ترین او سینیټر هدایت الله خان وړاندې کړی وو چې د سینیټ چیرمین صادق سنجرانی لخوا د منظورۍ وروسته پرې 13 ورځې تود بحث ترسره شو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د سینیټ غړو په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په سینیټ کې لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د په 14 نومبر سینټ ته په خپل وینا کې وویل چې نگران حکومت باید په دې حق لا کوټلي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ کار وکړي، ځکه چې د منتخب حکومت په جوړېدو کې درې میاشتې دي او دومره بوده انتظار ناشونی دی. په دې موده کې د ترهګرۍ نور پیښې هم کېدای شي. د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د سینټ د غړو د وړاندیزونو هرکلی وکړ او وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو پریکړه به د جنگ په میدان کې کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په 14 نومبر د پاکستان په سینیټ کې د ناستې په دوران په ملک کې په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ او د وسلوالو په حملو کې په زیاتې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. لیډر آف دی هاوس او د مسلم لیگ نون غړي اسحاق ډار د نگران حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ترګرۍ د ختمولو لپاره یو واضح پروګرام وړاندې کړي. د چا نوم وانخستو خو په تېر حکومت او د پوځ په پخوانو مشرانو یې نیوکې وکړې چې د وسلوالو خلاف یې ګامونو پورته کولو په ځای د دوی سره خبرې اترې کولې او په ملک کې ځای په ځای کول. اسحاق ڈار سینیٹر دا وینا پر وقت اویل
ہم میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. ان کو
دوائیں چمنگ بے دخل غلطیانو احساس وکړو. تاسو ته چا ویلو چې طالبان د حکومت رتون پس کابل ته لاړ شي او هغوی سره خبرې وکړي؟ تاسو ته چا ویلو چې ترګرۍ په درزونو پیښو کې ککړ مجرمان د زندان نه راخلاص کړي؟ تر ټولو د مخه موږ د تیرو 1500 کالو عدد شمار وښیې چې د ترګرۍ بیا ولې زیاته شوه. آیا یو یا دوه درې کسانو ته دا اجازت ورکول په کارو چې د کوم د قسمت سره داسې بدرنګې لوبې وکړي؟ که چا غلطي کړي په کاله چې معافي وغواړي. موږ په کابل کې د ټولو دنیا په وړاندې تصویرونه نه وویستل په کار چې موږ د طالبانو سره مذاکرات
کابل میں طالبان سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
په سینټ کې د کېدونکې بحث او ترګرۍ د مخنیوي لپاره د حکومتي ګمونو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال لډو ته وویل.
زما په خیال لاره نه چې کوم غونډه ده په دې کې چې کوم خبرې وشوې دغه په خپل ځګي، خو حقیقت خبره ده چې د بده مرغه یو قامي بیانیه نشته، لکه سوچ چې کوم ده نه هغه کلیر نه ده د پاکستان کې د اسټابلیشمنت کې حکومت ته او کو نور لکه زمونږ سمره مکاتب فکر دي که مذهبي او سیاسي چې کوم مشران دي، داسې حالات لکه رواني او توجیهات جوړی او هغه لکه په ګوته کوي د دهشتګردۍ واقعاتو ته، نو زما په خیال باندې دا معامله داسې په اسانه د حل کېدو بیا ده نه.
د لیډر آف د هاوس د تقریر نه پس په سینټ کې د تخیله چلو نگران وزیر سرفراز بکټو هم وینا وکړه او ویل چې حکومت په وسله والو سره د مذاکراتو په ځای د هغوی د ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي.
ہمارے ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر
دبی سر مذاکرات وکړل. تو اسلوال پسون پڑا لیکل شوی اسناد او کتابونه مخه تر غلې دي. اوس په جنگ په میدان کې دا فیصله کیږي چې ریاست به لیکي که سرګری. موږ اسلوال ته خپل مکور کړ او دوی بیا منظم شول، سلیپر سلونه بیا فعال کړ، طاقتور شول او اوسې دا نتیجه ده. موږ نور وړاندیزونه هم پته مې یو که څوک ست تجویز لري زموږ دروازې
خلاصې انپوټ دینا چاته هم هر وخت حاضر شو.
خوځونې تزیانګران وایي چې په موجوده وخت کې د وسلوالو خلاف عملیات کول دومره اسان نه دي لکه په کال 2014 کې چې وو، ځکه چې اوس پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په پوځي عملیاتو ډېره خرڅه کیږي. په دې هکله په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیانګار مشتاق یوسفزي مشال لډو ته وویل.
کوم خبره چې دوی کوي چې د امن مذاکرات دوران کې په 2021 کې خلک راغلي دي، نو هغه خو د حکومت خپل عدد شمار و چې 6000 نه والا 8000 پورې راغلي دي. هغوی په یو ځای اوسي نه، نه د هغوی په قبضه کې اپولکا کې ولاکه ده خوار شوي دي. دا خو د دوی د ادارو د انټلیجنس او د طالبانو اسابي جنگ دی چې هغه په کم کم تعدادونو کې ګرځي، دوه کسان درې کسان څلور کسان یې پټوي او اچانک حمله وکړي. نو دا خو هغه وخت نه چې تاسو به عملیات کوئ، جازونه به استعمالوئ، طوفانې به استعمالوئ، بازارونه به ولې، کلي به ولې.
دا د ونه ورته چې په تور دوه میاشتو کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د امنیتي ادارو تر شلو زیات کارکوونکي وژل شوي دي. په 13 نومبر چې په سینټ کې د بحث کې دوه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ په نښته کې دوه پوځیان او یو وسلوال وژل شول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا ټانک ضلع بیٹنی کا مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم په جرګه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه سیمې د امنیتی حالاتو ښه کولو لپاره د زر ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ ضلع ډیپټي کمشنر محمد شعیب خان مشال ریډیو ته ویلي چې په ضلع کې د امنیتی حالاتو ښه کولو لپاره پوځ، پولیسو او مقامي انتظامی ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 11 په ټانګ کې د پولیسو په ګاډي د وسوالو په یو برید کې د تانډار په ګډون درې پولیس سرتېري وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي وو. روان 2023 کال لوړی راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمیر برخو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع بیټانی قوم مشرانو د نومبر په 12 د امن په نوم جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عبدالله ننګیال د بیټانی قوم امن جرګو په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
دا جرګې چې دي د 1300 میاشتو نه شروع کړې دي او دا لړۍ روانه ده. اوله جرګه مو مراډي وکړه، هلته چې کله حالات خراب شو، بمباریانې شروع شوې، توپې به وتلې، خلکو ته نو خلک په کډو کولو مجبور وو، نو هغې کډې کولو ودرولو هغې لپاره مو جرګه راوغوښته او بیا مو ریاستي چې کوم چارواکي دي هغو سره خبره وکړه. نو هغې نه بعد بیا دوهمه جرګه مو په جرګولې باندې وکړه او درېیمه جرګه پرون مره په ټانک شو وکړه. نو دا جرګو دا لړۍ روانه ده چې علاقې شي امن غواړو غواړو جنگ نه غواړو او خبرو اترو داسې یو لار راوستل غواړو چې په هغې شي زموږ علاقې شي امن هي او خوشحالي هم وي او خلکو ته تکلیف نه وي. موږ له دواړو غاړو نه بیا بیا خواست کړی ده موږ سره خواهش خواسته ننوتې ده جرګه ده مهرباني وکړو موږ وطن شي نور د بد امنۍ ودرو او امن طرف ته لار واړو.
د بیٹانی قوم یو بل مشر ملک اکبر علی ویایی چې په ضلع کښې که د امن حالات زر ښه نه کړای شول بیا به د سیمې اوسېدونکي په کډې کولو باندې به مجبور وي.
امن جرګې دی او دا خلک امن امن نارې وهي همه ورځ موږ په ټانک بازار شي موږ پولیس بینک تر مخ ولاړي نامعلوم کسان راشي ډزې پې باندې وکړي مرسي جای په جای کلو نه خلک واخېستلی شي او پرسه یې په ټټر پرته وي او وزلی سوی په جنډو لکښې هم داسې دوه واقعې وسولې وړکي کلي کښې داسې وسوه یو ریټایر فوجي کس جماعت کښې وایستلی سوی پرون نه بله ورځ کریشتانو راغس پاس هغه ایس ایچ او عبدالعلي شهید کړلی سوی دوه کسانو تنګ شه بل ور سره نو دې دپاره موږ د امن جرګه غونډه وکړه او موږ هلته دغه نارې موږ سټیټ ته هم وایو او اینټي سټیټ خلکو ته هم دا وایو چې یاره موږ دغه باندې ما مجبوره وایو چې موږ نقل مکاني باندې مجبوره شو او موږ پنجاب ته او د پاکستان نورو نورو ښارو ته موږ نقل مکاني شروع کړو.
مشال ریډیو چې د ټانک بیټانی قوم امن جرګې غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر محمد شعیب خان مخې ته کښې شوه هغوی په ځواب کښې وویل
بیٹنی قوم چې کومه جرګه ده کومه مرکه ده نو دغه رنګې مونږ هم فوج پولیس انتظامیه ټولو مونږ سره په دې باندې متفق یو چې یاره په هر طریقه باندې چې په هر قیمت باندې ټانک ته دلته کښې مونږ امن راولو خوشحالي راولو ترقي راولو نو دا د مونږ د ټولو یو مشترکه جدوجهد یو مشترکه کوشش به وي انشاءالله الله پاک به دې ټولو ته په دې کښې کامیابي ورکوي.
دا د هم یودوي چې د نومبر په یولسمه د ټانک ضلع کړې شانور سیمه کښې ناپېژندلې وسله والې د ټانک پولیسو په ګاډیو باندې برید کړی وو او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یې د پولیسو ایس ایچ او سره درې سرتېري وژلي او پنځه نور پرهرجلي کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. د ټانک بیټانی قوم امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومت چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او ثبت شوې اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ورځو یوې بلې موضوع ته. په کوټه کې د بلوچستان کروندګرو اتحادیې د بجلی د زیات لوډ شډنګ پر ضد د بیلچه مارچ په نوم لاریون کړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښت کروندې لپاره په شواروس کې 8 ساعته بجلی ورکوي. د کروندګرو په خبره چې له تیرو میاشتو په شواروس کې 2 ساعته بجلی ورکول کیږي چې ورسره یې په فصلونو او باغونو باندې بد اغیز شوی دی. که د کروندګرو او حکومت ترمنځ په دې اړه خبرې شوې دي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د نومبر په 14 په کوټه کې د خبري غونډې د بلوچستان نگران وزیر جان چگزی ویلی چې دا له 13 کلونو راهیسې ستونزه ده او دوی هڅه کوي چې حل یې راوباسي. نور حال له کوټه نه د مشال لیډو خبریال سمد شبنم په دې رپورټ کې راکوي.
د نومبر په 14 د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په کوټه کې د بیلچه مارچ په نوم د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومته د زیاتې بجلی ورکولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مال د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې عمومي منشي عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته وویل
موږ قرارداد کړو لیکن هغه د کیسکو والا ونه ومني باقي کې قرارداد دا و چې صوبای حکومت د دې کمشنر او ډي سي او دا ټول خلک موږ سره وو لیکن داغه باوجود مردا ټول چې موږ هر میاشت 10000 بجای 2000 جمع کوو او 10000 ټوبلان موږ زواره درخو لیکن په دې کې د کیسکو چې کم سیکټري دی د وفاق سیکټري چې لنګړیال دی هغه نو منل نو د تیرو دوو میاشتو 15 ورځې سا زموږ بجلی بنده ده او دا زراعت ختم که زموږ بجلی اته ګنټې نه سي بهاله نو موږ له زراعت فارغو نو دا ګرد د صوبیا اتواته فیصد چې کوم خلک دي دا به بیا بل کار کوي زراعت د ختم
کروندګر وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي دا غوی خبره چې په تیر دوو میاشتو کې به دوی کم کښتونه کړل اغه نه دی کرلی په دې اړه د پښین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشالډو ته صداسي وویل
مشتنی مې دای دي چې دا ټیم په بلوچستان کې د غنمو د کرونو ټیم دی کومشته پوری تور پر باندې 8 غنټې بجلی ملاوسی او چې دا کوم نقصانات مستوي دي د دې نقصاناتو عدالت جوړ
د بجلی د زیات لوډ شیډنګ په اړه د کروندګرو او حکومت ترمنځ په تیر ورځو کې خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دی رسیدلی دا نومبر پر دیالسمه په کوټه کې د خبری غونډې مهال د بلوچستان د اطلاعات لنډمال وزیر جان محمد اڅکزی په دیاله صداس وویل هغه وایي د کیسکو سره زموږ ستونزه روانه ده موږ ورسره بوخت یو چې دا یو پیچلی ستونزه ده چې له تیرو شلو کلونو څخه روانه ده موږ هڅه کوو چې حل یې راوباسو د نومبر پر دویمه د کوټې وابډا یو چارواکي محمد افضل مشالډو ټول چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي دغه خبره په کوم سیمه کې چې زیات بیلونه جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو د کره کزلی ډیپټی کمشنر په ضلع کې په پلاستیکی کڅوړو کې د ګیس په وړلو او زیرمه کولو بندیز لګولی ویلي دي چې په راتلونکو کې به د دوی پر ضد قانوني کاروایی کولی شي د نومبر په 12مه شوید په خپور شوي دغه نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې په پلاستیکی کڅوړو کې ګیس وړل او ذخیره کول د کومې لوی حادثې لامل کېدای شي ځای ولس د انتظامی د ګامستای خوای په د کرک ضلع ټولی صوبې او بیا د ملک نورو برخو ته ګیس ورکوي خو د کرک د یو شمیر سیمو خلک د ګیس نه محروم دي او د لوډ شیډنګ هم ښکار دی او باید د دوی د غستونزه د هواره کړل شي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا کرک ډیپټی کمشنر احمد جیب د یو نوټیفیکیشن د لارې کرک ضلع کې دفعه یو اصل سلور سرویخ لګولی چې پکې ټول هغه خلک په سختۍ سره منکل شوي چې پلاستیکی کڅوړو کې گیسونه کورونو ته وړي ځکه د دې په وینا دا د کومې غټې حادثې سبب ګرځېدی شي دا کرک بانډ د اوچا او د ضلع نورو سیمو کې په غټو پلاستیکي ګوتو کې خلک گیس ذخیره کوي ماشومان او لوی په پلاستیکي کڅوړو کې دا گیس د پیپونو څخه ډکوي او کورونو ته د کارول لپاره وړي دا بانډ د اوچا اوسیدونکي اسلم خټک وایي چې بندی سری سری باید د سیمه اولس د گیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزې هم هوا راکړل شي
اکثر موږ او د موږ باندې د اوتشا او کارک خلک چې د ډیر غریبون خلک دي هغه اکثر د گیس ستور کوونه د پرایو سلندر ټایپ تلې په پی جوړی کړی دي چې م گیس چې دا ستور کوي بیا هغه کور ته وري چې په کوم ځای کې گیس مهیانه د اکثر هغه خلک هغه کوي نو دا د حادثې سبب جوړی دی چې د مانی شې ډیره ښه خبره ده هغه سره چې تبل شیډ ته وګوري د موږ باندې د اوتشا او کارک چې دجی دا تقریباً اورال کی پی کے تا خو خود چنیم پنیو پاکستان ته گیس مخایا کوي دغه خلکو ته اوس پر خپل حق نه د ملاو ډیری مجبورای دی وجنا د حرکتونه جدي موږ نه بکیږي نو ماشاءالله منه کونه سره سره موږ اله حکام چې دی کچری مشتا یو دغه ملیتاړ وکي چې موږ د خپل حق ملاو شي چې موږ یو کې پريشر کام د پريشر ملاو شي او کې موږ یو کې گیس نه دا نو گیس ملاو شي
یو بل زایکس عبد الظاهر چې یو سرکاري کالج کې لیکچرر دی وای چې د کسړو کې گیس وړلو او زیرما کولو وړاندې هم ډیره حادثه شوې دي او اوس هم کیږي باید د دې مخنیوي وکړل شي او اولس لا هم پام ساتل پکار دی.
دا مین ریزن دا دی چی دا مخ کی خلکو بیو بل ہیلپ کولو دا پارا، مطلب یو کلی کی گیس شتا او پا بل کلی کی نشتا، نو دا با آغی کلی والا چکم کی با گیس نو آغو خلکو با دی بل کلی خلکو نا گیس پا دی لفافی کی واچولو او بیا بی خپل کور تراوڑلو او بیا بی دا غا گیس استعمال اولو. خو اس دیر زیاد تر علاقی چی دی آغی کی لیگل گیس تقریبا کار روان دی او بازو کی شوی دی. او بل دا خبره چی دا دی حادثات دیر زیاد شوی اوم دی او سوم کی خلق دینا دیر افیکٹ شوی دی خو خلکو دا دی پروان نساتی.
دا دوندره چې کال 2023 کې د خیبر پختونخوا د هغه وخت وزیر اعلی محمود خان کرک باندې د اوچا کې یو ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویلو چې د ټول کرک ولس لپاره د گیس ته سپلای منصوبه او د لپاره 2 ارب روپے بجټ هم منظور کړی دی او د گیس پیسې یا رائلټی به د دې ضلع په پرمختګ لګول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 12:00 شوي لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن اورو.
د پاکستان په سینټ کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو پر نگران حکومت غږ وکړ چې د اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. جمهوریت اسلامي په ګډون د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو د نومبر په 10 سینټ کې د افغان کډوالو د واپسې په اړه تحریک وړاندې کړ. پر تحریک د بحث پر مهال د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل چې د عین له مخې نگران حکومت یوازې د هیواد ورځنۍ چارې پر مخ وړلو مسولیت پر غاړه لري او د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د وسله والو سره په نښته کې 2 پوځي سرتیري او 1 وسله وال وژل شوي دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشال ډیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د نښته بېګا شپې مهال هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي سرتیرو د مرلي له خیسور سیمې سره نږدې د وسله والو خلاف د پی عملیات کول. د پاکستان سینټ غړو له حکومت غوښتي چې په ملک کې د ترګري د مخنیوي لپاره کوټلي او سمدستي ګامونه پورته کړي. د نومبر په 10 په سینټ غونډه کې د مسلم لیګ غړي ساقدار غونډې ته د وینا پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې د ترګري د ختمولو لپاره واضح پروګرام رامنځته کړي. د برتانیا وزیر اعظم رشی سوناک د نومبر په 10 د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر سویلا برورمن له خپلې څوکۍ لرې کړه. سویلا برورمن چې یو اختلافي شخصیت ګڼل کېږي وروسته له هغو یې خلکو کې غوسه راپارولې چې نوموړي پولیس تورن کړي چې د فلسطین ملاتړ او مظاهرېشنو سره له نرمیت نه کار اخلي. او د کرکټ نړیوال کپ په لومړي سیمی فاینل کې سبا د نومبر په 15 هند او نیوزیلینډ یو بل ته مخامخ کیږي. ټاکل شوی چې میچ به د هندوستان په ممبئی کې د پیټور پر وخت 1:30 پیلېږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدو. اوریدونکو ورزوی وی بلی موضوع ته د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روختون مخې ته د حماس افراطی ډلې د جنگیالیو او اسرائیلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزا کې د اوربند لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزا کې جګړې ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الصفا مخې ته د اسرائیلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الصفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یو روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرائیلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرائیل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8 مې د حمله په جواب کې وځپی. په دې حمله کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایلې تر اوسه له 1000 زیات فلسطینیان چې له 3-2 برخې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه د روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکي وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر الی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي او زیاته کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرائیل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره 2-3 اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یو ویډیوي وینا کې وویل چې اسرائیل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د شوګر یا شکر د نړیوالي ورځ په مناسبت په پیښور کې د خیبر پختونخوا د صحت ادارې لخوا یو سیمینار ترسره شو. د سیمینار ګډونوالو ول چې په ملک کې 3.3 کروڑ کسان د شوګر په ناروغۍ اخته دي. د طب پوهانو دا هم ویل چې د شوګر یو وجه نن سبا غټوالی هم دی او ډاکټران دا هم وایي چې اوس د لسو کالونو کم ماشومانو کې هم د غټوالي له وجې د شوګر ناروغي کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په دې رپورت کې و.
د سیمینار انتظام کوونکی ډاکټر عامر مشال ریډیو ته ویل چې په ملک کې د شوګر د ناروغانو شمیر 3.3 میلیون ته رسیدلی چې پکې د لسو کالو کم عمر ماشومان هم شامل دي. موړی زیات کړه چې ماشومان کې د بدن د غټوالي او د شوګر ناروغي په سیوا کې دودي.
بچو کې ټایپ 1 نه، بچو کې زیات نه دي، خو بچو کې زمو خیال دی چې اوبسټی زیات دی، موټاپا زیات دی او دا مخ کې چلار شنو دي ته ټایپ 2 ډایابېټیز کې. ټایپ 1 چې دی هغه دا سي ډایابېټیز چې هغه کې انسولین کمی وي، چې انسولین کمی وي دا غي حل صرف او صرف انسولین وي. خو یو ویکسین جوړ دی خو هغه بچو ته پر جوړ دی چې چا ته انټي باډیز پوزېټیو وي هغه ته هغه ویکسین لګي نو مرز ټایپ 1 نه ډیلی شي. او ټایپ 2 چې دی اغه خو موټاپې په وجه فاميلي هيستري په وجه کېږي.
د شوګر په ناروغۍ اخته د مردان سیدونکو اسد خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغه موروسي یا خاندانی ناروغي شوګر ده. نو موري زیاته کړه چې د شوګر علاج احتیاط دی.
زما خپل مور پلار ډوړو ته شوګر او زما خپل ډایټ هم ټیک دی، زما و ایکسرسایز هم کوم، اوس ما شوګر دې ډېر حد پورې کنټرول کړی دی. ما ته څه پته نه و ولکه دا کنټرول کیږي ته خپل ډایټ خیال وساته، ایکسرسایز کوه، نو دا سیزونه دي چې دې سره دا سیزه کنټرول کیږي.
غونډه کې شریک د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر ابرار احمد مشال ریډیو ته وویل چې د شوګر د ناروغي د ټولو غټه وجه د بدن غټواله دي. نو باید چې عام خلک په یو اونۍ کې خامخا سلور وزي ورزش کوي.
د کرایز په نوم کې خلک دا پته لګي چې وي ځاتې ته شمې ته ځاتې راشي یا شپکه کشمې ته ځاتې پاسي یا وزن کې مدر एकदम شروع شي یا خله او چې دل شروع شي بار بار وبدس کی دا ټول علاج شته دي.
د پاکستان صحت د ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان کې 3 کروڑ او 1.5 لک کسان د شوګر ناروغان دي. د ادارې تر مخه چې د کال 2019 نه تر 2023 پورې په ملک کې د شوګر په ناروغۍ کې 80% سیواواد راغلي او تر اوسه پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان د شوګر د ناروغۍ نه مړ شوي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروي کې له مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي اونی خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف غونغړی او مشران وای د 9 مئی ل پیخو له وجې تر اوسه د ریاستی دارو د فشار لاندې دي. د دې ګوند په خوانی جنرال سیکرټری اسد عمر د نومبر په 11مه د سیاست پریښودلو اعلان وکړ. د قومي اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف یو مشر اسد کیسر هم په زندان کې دي. دا راست د دې ګوند یو شمیر سینیټران هم د سینیټ په غونډو کې ګډون نه کوي. بلخوا حکومت وایي چې په 9 مئی سرکاری او پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسوونکو ته ټولو کسانو ته به د قانون مطابق سزاګانې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د راشد خټک په دې رپورت کې.
د تحریک انصاف جنرال سیکرټری اسد عمر په 16 مئی د عہدې پر خولو خو په ګوند کې د پاتې کېدو اعلان کړی و. البته څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدونه پس اسد عمر هم په 11 نومبر د ګوند سره سره د سیاست پر خولو اعلان وکړو. د تحریک انصاف د غړو خلاف د حکومتي ګمونو په اړه په پېښور کې آزاد خبریال او تزنیګار رفت او رگزی مشال رډیو ته وویل،
کار څنګه وي؟ موږ نه کېدون یو، خو چې دا کم کار ورسره روان دی دا بالکل ټیک نه دی. چې دا دوه جماعت بالکل پوره رڼا باندې چې دی مات کو، دوه فیکشن جی په درې پکې جوړ کو، جنگر ترین سه پکې بل رو بس تو پر خټک بل او پی ټی آی عمران خان ولا بل پاتې شو. نو دا خو یو حالت کې چې دی یو جمهوریت ملک چې دی چرته اندا چې دی غلط کار مطلب روان دی. دا ترند ټیک نه دی چې دا کسان راشي بوزي اغوای کی او بیا مطلب لکه میا شونی می پس راشي بیا توبه مو بسي او بیا چې دی خپل جماعت خلاف خبرې مو کی.
حاضر وخت په پاکستان کې د پارلیمان په نوم صرف سنټ وجود لري. قومي او صوبائي اسمبلیانه تحلیل شوی دي. پر تحریک انصاف ډېر سنیټران هم د سنیټ په غونډو کې ګډون نه کوي. د تحریک انصاف سخت ترين مخالف کوند مسلم لیگونو نیو سنیټر او د پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي خور سادیا عباسي سور زوړاند په سنیټ کې د وینا په محل د تحریک انصاف ته پرلماني غړو سره کېدونکو سلوک غندنه وکړه.
مجھے افسوس یہ ہے کہ جناب اجاز چودھری صاحب، جناب
مات افسوس ہے اجاز چودھری، اعظم سواتی، شوکت ترین، شبلی فراز او فیصل جاوید سنیټ ته نه راځي. زنیم خبر چې چا څه کړی دي، کچا جرم کړی نو عدالت به سزا ورکړي. خو زما ضمیر ماته وایي چې دوی شبلی فراز آزاد دی، سینیٹ نه راځي. اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سلنگین سو ورځې د خبری کانفرنسونو او ټاک شوز په موخه خبر اعلانو د تحریک انصاف د غړو د لړدرکه کېدو په اړه پوښتنه وکړه. خو د دې هر ځل جواب دا وی چې کوم کسان د لړدرکه کېدو نه پس بیرته راغلي دي، خغوی خو وایي چې په خپل خوخه چرته تللی وو. د مخالف ګوند لخوا د تحریک انصاف د غړو په حق کې اواز پر تکولو پړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل،
کوم هم پارټۍ نه څوک تعلق لري که غي سره ظلم کیږي د ریاست اړخنه په کار د څوک نه څوک ولاړ یغه تا. خو زه صرف دا ویل غواړم چې کدې باندې څوک پویدن غواړي نو مطلب دا ده چې د زکه په یو بل ولاړ دي او په پښتنو په بلوچ نه وداري. ولې چې دا یو کلاس ایشو ده، دا یو خلک دي په یو اسمبلی کې ناست خلک دي، په یو زینو کې، په یو سکولونو کې دي سبق ویلې دي، نو د دې سټېټس شریک ده، نو د بنیاد باندې هم د دې زړه خوزوريږي.
البته د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي بیا بیا وایي چې د نهمې مې په پېښو کې ککړ ټول کسان به منطقي انجام ته رسوي. د تحریک انصاف د غړو سره کېدونکو سلوک په اړه د سوال په جواب کې د سورو وړاندې په اسلام آباد کې خبر اعلانو ته وویل،
ارګنایزډ قسم کا ایک کرائم ہوا، ارګنایز سازش ہوئی،
دنه مې پیخ یو منظم سازش وو. وخت به دا ثابت کړي چې دا یو منظم سازش وو. دا نه صرف د پاکستان بلکې د ټولو ادارو او فوج خلاف یو سازش وو.
ان کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑا جا سکتا.
الیکشن کمیشن په 8 فروری د انتخاباتو کولو اعلان کړی دی او چیف الیکشن کمشنر دا هم ویلي دی چې د تحریک انصاف انتخابی نشان بیٹ په هم په بیلټ پیپر موجود وي. اور تحریک انصاف چیئرمین عمران خان، ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی، صدر چودھری پرویز الہی اور تحریک انصاف سے تعلق لرون کے لکمی اسمبلی اسپیکر اسد قیصر پزندان کی دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 نے زیاد سبسکرائبرز لری. تاسو عمرہ سره ملگری شئی. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ورځو خوسته چرته چې شیخ زید پوهنتون نه فارغان غوښتنه کوي چې دوی ته د پخپلو مسلکي برخو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دوی د پوهنې، روغتیا، کرنې، اقتصاد او نورو برخو په پرمختګ او د افغان ټولنې ټیکاو په دې پورې تړلې بولي چې په ځانګړي ډول د ځوانانو عملی او مسلکي کچه لوړ شي. د خوست شیخ زید پوهنتون او د دې ولایت لوړو زده کړو نورې موسسې هر کال تر یو نیم زر ډېر علمي او مسلکي کارتونه ټولنې ته وړاندې کوي. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
د خوست شیخ زید پوهنتون فارغ شوي محصلان غوښتنه کوي چې له یوې خوا د دوی ته په خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینې برابرې شي او بل لور ته د افغاني پوهنتونونو تحصیلي نصاب د اوسني وخت د اړتیاو سره سم برابر شي. سه کال زیات پوهنتون یوازې د ژورنالیزم، ویترنری او اقتصاد پوهنځیو څخه څه د پاسه 300 کسان فارغ شوي دي. د شیخ زید پوهنتون دوه تنه فارغان نورجمال ارشاد او بخت الله بیدار مشال راډیو ته وویل
امید هغه دی چې دوی هم باید ځوانانو ته هغه محصلین چې نن ورځ فارغېږي یا د هیواد له بېلابېلو ادارو څخه فارغېږي دوی ته باید کاري فرصتونه ایجاد کړي. د دوی له ظرفیتونو څخه، د دوی له استعدادونو څخه باید ګټه پورته شي او ځای نه شي.
په دغه دوره کې موږ دوه کاله تقریبا د یو نظام تر چتر لاندې او دوه کاله دربل نظام تر چتر لاندې تیر کړل چې په دغه څلورو دورو کې موږ د کورونا د مسایل او د توته د نظامونو د تبدیل مسایل سره مخامخ شو. خو خپل همت مونږ بایلو هغه و چې تر دې ځای را ورسېدو.
فارغان وای د افغانستان د خلکو اصلي کسب او د ژوند اقتصادي بنسټ په بزګرۍ او مالداري ولاړ دی. خو دې برخو ته د کمې پاملرنې له کبله تر اوسه هم دا هیواد په دې دواړو برخو کې پر ځان بسیا نه دی. د ویترنری پوهنځي فارغ نور اسلام سهار وای
د ویترنری ډاکټران د هر وخت لپاره په خطر کې دي. د حیواناتو سره سروکار لري، د دوی د امراض سروکار لري. د علمي تحقیقاتو په برخه کې امکانات برابر کړي تر څو پورې محصلین او علمي شخصیتونه او استادان په دغه برخه کې الله امکانات ولري تر څو پورې تحقیقاتر سره کې او د حیواناتو د مترتک د ناروغیو د مترتک کچه کم او فزای د هواد او د هوازول اقتصاد ته پیورتي ورکړي.
بلوری ته د شیخ زید پوهنتون چارواکی وایي چې تر پخوا د محصلانو د روزنې لپاره په عملي او نظري برخو کې اسانتیاوې ډېرې شوي او دوی ټولنې ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې د فارغانو په وړتیاو باور لري. د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس یوسف ثاقب وویل
موږ اوس ډاډه یو چې موږ محصلینو ته په عملي کار کې ډېر څه زده کړي دي او هغه څه چې دوی دلته په تیوریکي برخه کې ترلاسه کړي دي د تیوري ترڅنګ په عملي برخه کې هم برلاسي دي او ان شاء الله دوی به په مربوطه ادارو کې او په رسنیزو مرکزونو کې د پام وړ بدلون راولي.
د یادونه ورده په خصوص کې د شیخ زاید پوهنتون په خوا کې په خصوصي برخه کې هم د احمد شاه عبدالي تیبي زده کړو همدارنګه د پامیر دعوت او طلوع آفتاب په نوم څلور نورې د لوړو زده کړو مؤسسې فعالیت لري چې هر کال په منځني ډول تر یو نیم زر ډېر علمي او مسلکي کادرونه ټولنې ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې صفې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 1,390 او 1,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د 2023 کال د عامو انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابطه اخلاق په جوړولو کار پیل کړی او د ضابطو ابتدایي مسوده تیار کړی ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وای په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی پړاو کې به د نومبر د 10مه نیټه پوري دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطه اخلاق جوړولو کار ته حتمی بڼه ورکوي.
ډرافت تیار شوی دی او ډرافت باندې اس طرح فائنلائزیشن سٹیج کے لیے یعنی فائنل کے دو جب بس فائنل شین ہوگا وہ بھی پورا منگا بھی شیئر کو مختلف اسٹیک ہولڈرز طرح جب کم متعلقہ دیکھا تھا میڈیا کا پارا دینا ہوگا میڈیا کا پارا دغه شان د ابزرور زپاره او پولیټیکل پارټی زپاره خپل ضابطه اخلاق دی.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسوده د شریک شوی جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ګوند به 15% ټیکټونه خزو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلی او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابي مهم لپاره کارول کیږي او په مسلکي، لسانی او نسلي بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابي کمپاین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیې نه اجازت اخیستل ضروري وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې پدې کې خولي شوې دي چې لکه د اسلحه نمایش پنه کیږي نه بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سکیورټي په نوم باندې اسلحه بردار ورسره. البته دا هم دا چې دا چې کم ده نو پروپوزډ ضابطه اخلاق دی، مجوزه ضابطه اخلاق دی، نو پدې باندې به مشاورت هم کیږي. پدې سره سره دا فرقوارانه او مسلکي سیزونه چې پکې شامل کړي شوی دي دا ډېر ښه خبره ګڼم او ندی پکار چې پچا باندې خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حواله سره، د جبې په حواله سره، د نسل په حواله سره یا نور چې کوم زموږ تعصبات یا غیر اوچت کړي شي او د هغې په حواله سره د هغې مخالفت یا د هغه نه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړې.
دې دل چې کومه ماته نوې خبره به ښکاري هغه یو دار چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره وه چې موږ دې کې دلسه کوو خو دا اجازت دا شرط چې دا ماته خو اول درخکاری او چونکه دا مخیال چې دا وا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګیم د مشاورت د پاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کېدای شي د کیسې د نکاتو اضافه وشي.
خبریال او شینون کې لحاظ دی وای په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غوند لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي غوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
سیاسی جماعتونه 15% د زنانه او نشستونه په هغه ځایونو کې ورګي چرته چې دا ویړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزاره ډیویژن کې ورګي دغه رنګ کومنګ وګورو جماعت اسلامي و لګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورګي اصرف تر نوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت باندې پیلاوي ولومبه هم منافرت تعریف وسي آیا دا بس څنګه څوک ډیفاین کوي چې د دې وسه کیږي نو پکار خدا په ټول دنیا کې په دې باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دې وکړل شي.
یاد دی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2مه نیټه د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8مه نیټه اعلان کړی ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د هوا د ککړتیا معلومون کیداري ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. په دغه رپورت کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي ایشیایي هیوادونو ګڼ ښارونه شامل دي چې پکې یو پیښور هم دی. د پیښور اوسیدونکو وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه هم ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټي انډیکس په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړي او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یوه خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د 1300 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل، پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
په پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوې. یو څو کاله مخکې چې بکله باران وشو نو هوا به ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو، دوړه به هم مخکې وا، خو کما بابا اوس کته په پېښور کې ګرځي نو اره خوا دوړې دي، اره خوا آبادیانې روانې دي، ونې بوټي او شینکې له پېښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت او گرینری ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ پېښور سے بالکل جو ہے نا آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ تر مخه د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د هند نوی ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پېښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پېښور کې گاڑی ډېر زیاتې، رکشې دي، مور غټ گاڑی دي، او الټو کې جنگل څخه ویسٹ تا ویسٹ مطلب ویکولر ایمیشن ٹیسٹنگ اسٹیشن دی چې گاڑی چیک کوي چې یاره دا لوګي ټول لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره افیشن موږ ته نشي ویلي کتي فلانه دي هم چې د گاډو لوګي شته زموږ د ځینو کې پېښور ښار کې. او دا هغه نه علاوه دا زموږ دلته کې دا یو د کارخانې دي، د کارخانو نوم دا لوګي موږي وځي. دلته کې چې کوم خزانه د خلک یې سوځي، خزانه سوځولو د وجه هم ډېر زیات چې دی دا هوایي الوتکې چې کومه ده فضايي الوتکې زیاتېږي.
له دې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومونکې ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو څېړنیز رپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هیوادونو په لیست کې په څلورم نمبر خودلی وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا ادارې پبلک هیلت کارکونکو د اتحادیې مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو ته وایي دوی هڅې کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوهه زیاته کړي.
اور ڈیفورسٹیشن کا حوالے سر ہم دے کر گئی کریٹیکل نظر ساتھی دا سے کچکل دا سے بولے بوٹے سوک دیر زیاد اننیسیسریلی کٹ کے دا ایشو ہائی لائٹ کئی کچکتا سموگی کچکتا فیکٹریاں دا سے لگی دلے دے پا حوالے سر ہم دیر زیاد میٹنگز کری دی دے اور دے بارا دیر زیاد والنٹیرلی چگل کئی وہ زمونگا دا کل کو کے شکر ہم دا سوشل میڈیا پا وجہ اویرنس ہم دیر راو دے
ڈاکٹران وائی دا ککڑی یا آلودہ ہوا لوجہ دا ولس صحت تاہم زیان رسی گی اور دگے لوجہ چې زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړه وایي
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ خلکو ته د استما فیبرو دا بیماری اند ساه دا بیماری د لوګي د وجه نه سموک ته وجه سموک 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 سوټ دا ډیفرنت ټرمز دي کنه کوم چې موږ بدای کې یوز کوو او د دې د وجه
بل خوا د ایئر کوالٹی انڈیکس پر رپورٹ کې د هم ویل شوی دی چې د جنوبی ایشیا هیوادونو بنگلہ دیش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي.
په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.